السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازګر څلور بجې سوې نن پنځشنبه د زمري یو ډیر شمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 28 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چار شفیق ایار پر مخ وړي افغان ولسمشر وایي سوله کیږي او د ولسمشر انتخابات هم کیږي ځکه د جمهوریت د ساتلو لپاره انتخابات ډیر مهم دي په کونړ کې د داعش ډلې دیارلس غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم شول د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشروعي وسوالو د سولې په پروسه کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړي دي د ایران حکومت یو نوی د لری واټن وشتونکی د میزایل سیستم آزمویلی دی او درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول شوي او هلته ساتل کیږي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاری نیسي پوره خبرونه واورئ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشر وایي د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړي جنرال ولی محمد احمد زین په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان په پیچلې جګړه کې بهرنۍ کړۍ ښکېلې دي
سیاسي ستونزې شته زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري قوم نه لري مذهب نه لري او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت زمان د خپل امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټول علني د پورته سعودي په مقابل کې ودرېږي
هغه د مزار شریف او شورغان ترمنځ په سیمه کې د 300 طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی په شمال ختیځ زون کې د 212 قولي اردو قومندان جنرال نبیح الله میرزایی هم نن ازادي راډیو ته ویلي چې د 212 طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي او امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړی دی د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسکر تر وتلو بل افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي جنرال بروتس پرون رسما په شمال زون کې د ناټو د قواو مشري ترلاسه کړه هغه د ازادي راډیو خبريال ته وویل
Our task is unchanged.
زموږ دنده تغییر نه دی کړی موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي
د ناټو په مشرۍ ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو په روزنه کې او هغوی ته د لارښوونې په برخه کې مرسته کوي د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې په نوم له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس او جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله دی د دې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه ویل چې محمد محقق به سبا په کابل کې په وغونډه کې خپل رسمي موقعیت اعلان کړي محمد محقق مخکې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال په ډله کې مرستیال و د ایران حکومت یو نوی د لری واټن وشتونکي مزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی او له امریکا سره بیا هم د خپل مخالفت پر دریت ټینګار کړی دی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوی سیستم د پرانیستي په مناسبت په وینا کې وویل چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نسی ورکولای
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره
دایوی کله چی مقابل لوری لزور کار اخلی تاس باید خپل ټول قدرت په کار واچوي په دغه سم مورد کې بیا مذاکره په درد نخوي دا د واشنگتن پر ضد د ایران د لفظي جنگ یو برخه ده چې په سیمه کې د وسلوال بحران د پیدا کولو اندیښنې زیات کړي دي د امریکا متحده ایالاتو تیر کال اعلان وکړ چې دوی له هغه موافقې چې ایران په 2015 میلادي کال کې نړیوالو قدرتونو سره کړی و ووتل امریکا تر هغه وروسته د ایران پر مالی سکتور او د تیلو پر صادراتو بندیزونه ولګول درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول سوي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاریږي دا خبر د هغوی وکیل ولنتاین روبین نن خبر کړی او ویلي دی چې روسیه ژمنه کړې چې تیار ده چې کیف ته زیات شمېر زنداني اوکراینیان وسپاري هغه د روسیې خبری آژانس تر تاسو ته ویلي چې درې روسی وګړي ماکسیم ادینسوف، الکساندر بارانوف او یوجینی میدویدوف په قضایی پروسه کې شامل شوي او په نږدې وخت کې د زندانیانو تبادلې ته برابرېږي. اودینسوف او بارانوف پخوا په کریمیا کې د اوکراین د پوځ عسکر وو، خو کله چې روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه اشغال کړه، هغوی هم د روسیې خواته وتښتېدل. دوی په فبروري کې د خیانت او له پوځه د تیښتې په جرم په 14 او 14 کاله زندان محکوم شوي وو. د روسیې کومرسانت ورځپاڼې پرون ویلي وو چې روسیه به د دغو دریو وګړو په بدل کې هغه 24 اوکراینی ماڼوګان چې په نومبر کې د روسیې ځواکونو نیولي وو خوشې کړي. کومرسانت ویلي وو چې دا کسان به په اګست کې تبادله شي، خو پرون د مسکو یوې محکمې له 24 ماڼوګانو څخه د 14 د توقیف موده د اکتوبر تر 16 پورې اوږده کړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کنړ کې د داعش ډلې 14 غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم سول.
14 نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
په افغانستان کې ځای پر ځای د جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني به نړیوال ائتلاف ته وروستي سرتیر تروتلو له افغانستان سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. ایران نن د هوایي مدافع له یو نوي توغندي سیستم څخه پرده پورته کړه. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه کور کلی او د کوچني حق پریږي. د دغو او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مش رغله ازادي رادیو اوري. د کونړ امنی قومندانۍ ته د داعش 14 وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. دغه وسلوال په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې اوس هم د داعش او طالبانو ترمنځ د کونړ په یو شمېر سیمو کې حالات ترنګلي دي. نور حال روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ امنی قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل دوی ته تسلیم شو در لسو د ایشیا د اسلامي دولت پوري تړلو وسلوالو د کونړ په شیګل، غازی آباد او د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې فعالیت کولو.
دیالس نفر دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ، غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
قومندان د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دي له جنگ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او که بیا هم د پردیو په اشاره په جګړه ټینګار وکړي نو د افغان ځواکونو لخوا به له منځه یوړل شي.
نور غلامي بس کې ریش خپل وطن ته چې خپل تاسو خپل وطن آباد نکو پردي څوک زمونږ وطن نشي آبادولی. ریش خپل د اسلامي د بیرق لاندې ژوند کې عادي ژوند او خوشحالي او شپې ورځې تیر کړي، بیا چې خپل کړونو ته ادامه ورکړي چې ورته وایم چې هر څوک کې چې پټیږي درپسې راځم. نور لاره د نشته، یا به مړ کېږي یا به تسلیمېږي راځي.
د 14 کسیزې ډلې قومندان مومین ازادي راډیو ته وویل درې کاله د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کړی،
خو موږ د اخیر انجام د دیو کو د دیو انجام ښه نه وو. په افغانستان کې پردي بچي مړ کېدل، مسلمانان مړ کېدل او دا بې ځایه یو لوبه روانه وه. موږ د دغه په خاطر راغلو. انشاءالله دې وروسته موږ تعلیم کوو، افغانستان د بیرغ لاندې به ژوند کوو. هغې ته زموږ دغه درخواست دی شروع را خپل م کورونه بربادوي، ما خپل ځان بربادوي، ما د افغانستان بربادوي او راشي وروره دولت سره جوړ وکي او د افغانستان د بیرغ لاندې جون تیر کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال بیا وایي چې په یاد ولایت کې په داعش د ژوند او فعالیت ساحه تنګه شوي او په نږدې ورځو کې به ډلې ډلې حکومت ته تسلیم شي.
زه تاسو ته زیری درکوم چې ډېر زر به یو لوی لښکر د داعش موږ ته تسلیم شي او خپل وسلې په مځکه کې دی او دا لړۍ به دوام پیدا کړي.
د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې دغه 14 کسیزه وسلواله ډله په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې د کونړ د چپې درې، ماڼوګي، وټپور، څوکۍ او نورګل ولسوالیو په بیلابیلو درو کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې هم کړې دي. په یادو نښتو کې د جنګي ډلو ترڅنګ ولس ته هم مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
تاسې ازادي رادیو اوریدل چې د کونړ امنیه قومندانۍ ته د داعش دیارلس وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي بیا وایي د سولې په پروسه کې د امتیاز په خاطر د وسلوالو طالبانو حملې په ځینو ولایتونو کې زیاتې سوي دي. دا چارواکي وایي چې له یوې میاشتې را په دیخوا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې سوي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې د بلواګرو حملې شنډې سوي او تلفات وراوښتي دي. د 209 شاهین قول اردو مشر وایي ناامنۍ په دې وروستیو کې په بلخ، جوزجان او سری پل کې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی د شاهین قول اردو له مشر ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې په شمال زون کې د ناامنیو د پراخېدو اساسي لامل څه دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده، همیشه وخت چې د سولې خبرې او د مذاکرات خبرې شروع کیږي، مخالفین ډېر کوشش کوي چې کومې سایې ته خپل ځان لاندې کړي او یو وحشت خپور کړي او خلکو ته یو بیره واچوي. ولی الحمدلله موږ هیڅ نوه تشویش د دوی په مقابل کې نه لرو. په ټولو ولسوالۍ کې د افغانستان ملي ځواکونه فعال دي، فعالیت کوي او د دښمن په مقابل کې جنګیږي.
د طالب وسلوالو تر څنګ د افغان فوجانو پر وړاندې کومې نورې ډلې دي، د کومې هېوادونو څخه دوی اتباع دي، دلته جنګیږي او په کومې سیمه؟
دا معلومه خبره ده، دا جنګ افغاني جنګ نه دی، دا خارجي آباد لري. بعضي مملکتونه، بعضي کړۍ، بعضي تنظیمونه شته چې د دوی مالي او لوجستیکي سپورټونه کوي. موږ مشخص کوم ملک نوم په دغه نظرو اجازه ده دی نظرو چې یاد کو. ولی دا ستا داسې کړۍ، داسې ملکونه چې د دوی سیاسي مایه کوي.
د بلخ پولیسو یو اندېښنه دا وه چې په ځینو ولسوالیو کې دوی له طالبانو سره په جګړه کې دي، دوی تجهیزات نه لري، هغه به مرکزي دولت له مسؤلیت راجع کېږي، خو د هوایي ځواک ملګرتیا وي دلته نه درسره موجوده.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې پولیس هغه ځواک نه دی چې هغه باید حمایه هوایي ته ضرورت ولري. په کوم ځای کې چې پولیس ورونه موجود دي په دې باندې حمله کیږي. موږ د افغانستان ملي ځواکونه، ملي اردو ځواکونه، کوماندوي ځواکونه لیږو. د هغو سره هغه امکانات او تجهیزات موجود دي چې د تیارو سره ارتباط ونیسي او د دښمن د سایې په نښه کړي. د پلس په چارګولک
شولګر او همدارنګه چمتاز چې اکثر په تخمیشت سیمې دي د نامه تداوم ودرېږي.
موږ داسې دښمن ته داسې خطاب نه شو کولای چې دا مشخص دی یو قوم لپاره یا کوم چا ته داسې خطاب نه کوو چې هغه
د دستوري نامه.
ولی دا منو بعضي مسایل، سیاسي مسایل مخکې ما یاد کړل، هغه ستا چې مشران په دې باندې کار کوي. دلته د انتخاباتو په لړ کې موږ تاسې قرار لرو، کمپاینونه دي، نو داسې بعضي ستونزې، سیاسي ستونزې ستا. زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم، صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټول علني راپورته سو دوی په مقابل کې ودرېږي. وروسته
پوښتنه دا چې د لوی لارو امنیت خاصتاً د بلخ جوزجان امنیت ډېر مهم دی، په دې وسیله تاسو هم د بیزون هم جوړ کړل سیمو ته موږ لاړو، سره خو بیا هم تاثیر ونه کړ.
کومې توانایي چې د 209 شاهین قول اردو په ساحه کې وي هغه موږ کاملا نیولې دي او غزمه دوامدار په مسیر باندې اجرا کیږي.
د 209 شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمد زیوی چې د شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه د بلخ، جوزجان او سری پل د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې ډیره جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني په نړیوال ائتلاف ته ورستي سرتیری تربتلو له افغانستان سره خپل پوځي مرستې جاري وساتي. په افغانستان کې د ټولو جرمني ځواکونو په شمال زون کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوی مشر جنرال یورګن بروتس د اگست په 28مه څرګنده کړه چې آلمان دا مهال د افغان ځواکونو د مشورې، روزنې او تجهیز چارې پر مخ بیايي. مجیب رحمان حبیب سید له بلخ څخه راپور راکوي.
آلمان د نړیوال ائتلاف تر وتلو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په شمال جنوب کې د وس ملاتړ ځواکونو پخوانی مشر جنرال کلافوس د دغو ځواکونو نوي قمانډان جنرال یورګین بروتستا د خپل نظامي مسؤلیت د سپارلو پر مهال د اګست په 20مه نیټه وویل چې آلمان به د نړیوال ائتلاف د روسي سرتیري تر وتلو به له افغانستان سره پوځي همکاري ولري. په افغانستان کې د ټولو آلماني سرتیرو او په شمال جنوب کې د وس ملاتړ ځواکونو نوي قمانډان جنرال یورګین بروتس هم څرګنده کړه چې آلماني پوځیان او د دې تر امر لاندې ټول ځواکونه به د وس ملاتړ په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، روزنې او تشخیص چارې پر مخ بوځي. هغه زیاته کړه:
Our task is unchanged.
زموږ دنده تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي. په شمال جنوب کې د وس ملاتړ ماموریت د ځواکونو قمانډان وایي چې له طالب سوالو سره د سولې خبرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي او د سولې دایمي هوکړې ته د رسیدو په خاطر د جګړې ټول لوري باید تر پخوا ډېر د مصالحې په هڅه کې واوسي. جنرال یورګین بروتس په شمال جنوب کې د نامنویو زیاتوالی او د دولت ضد وسلوالو ډلو پراخ حضور تاییدوي، خو وایي سره له دې چې وسلوال تروریستان هڅه کوي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او تروریستي حملې ترسره کړي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري تر څو د بلواګرو دا حملې شنډې کړي. په شمال جنوب کې د غوث ملاتړ ماموریت دا مشر وایي چې آلمان غواړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره د ناتو تړون په چوکاټ کې خپلو همکاریو ته ژمن دی. آلمان همدا مهال په افغانستان کې کابو زر تنه سرتیري لري چې اکثرا په شمال جنوب کې د بلخ په مارمول کمپ کې دېره دي. مجیب حبیبزی، آزادي رادیو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د کونړ پیج درې یو وخت د مارک په دره مشوره واخو اوس د امن په دره بدله سوي ده. راپور وايي لکه چې بهرني ځواکونه لدې درې څخه وتل دي، حالات ښه سوي دي، نو ځکه ولسونه د خپل افغان ځواکونو ملاتړ کوي. تفصيل درو الله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ پیج دره چې په کې د وټپور مانوګي او چپې درې ولسوالۍ پرتی دي او همدارز په یاد ترکی د نورستان مرکز پارون واما او وانت ویګل ولسوالیو ته لارې غزیدلې دي. یو ځنګل لرونکي او د دره ده د شوروي لخکرو خلاف هم د جنگونو مهم سنگرو او کلچي نړیوال ځواکونه په یاد ترکی ځای په ځای شول، نو هغوی سره هم جګړه پیل شوه. هر ورځ په کې چاودنی، بمبارونه او جګړې روانې وي چې په همدې ورته د مرګ دره ویل کېده. د پیج درې دوه تنو اوسیدونکو قاریز یو رحمان او حمدالله ازادي راډیو ته وویل
کله د نړیوال ځواکونه وو موجودو دلته ډیر بې امنیتي دا و چې مزایل براولېدل، دلته به خلک ډیر په عذاب وو، یعنی ګاډو نه به سورلۍ کته کېدلې. هغه کسان چې په حکومت کې وو مامورینو هغه به کته کېدل، ډیر به په عذاب بېدل، یعنی دې ته د مرګ پورې به په سزا رسول له خلکو.
په هغه وختونو کې چې نړیوال ځواکونه د مرګ درې یا ماردرې په نامه یادېدله،
خلک وایي نړیوالو ځواکونو د ډیرو وسلو، پیسو او امکاناتو سره بیا هم ونه شو کړی چې په پیج دره کې امنیت تامین کړي او یا هم نورستان ته غزیدلې لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي، چې له امله د پارون اسدآباد لاره د چپې درې ولسوالۍ کې د اتو کالو د پاره بند وه. دوی وایي په کومه ورځ چې نړیوالو ځواکونو یا د دره تخلیه کړه، نو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په ګډه په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دلته بهرنیان نشته او باید چې د خپلو ورونو خلاف جګړه ونه کړي. حاجی ګل حکیم وایي
کله چې سبا زمنګ نه د خلیجي ځواکونه زمنګ د منطقو نه وته، له داغه نه روسه زمنګ قومي مشران سپینګري طالبانو مخالفینو سره کېناستل، چې ورونه دلته اردو پرته، دلته ورونه نظام پرته، دلته پولیس پرته، دا زمنګ بچی دي، دا زمنګ ورونه دي، دا زمنګ الودونه دي، دا د خپل وطن دفاع په خاطر پاتیرې دي. من تاسو ډز مکوي او شکلیا کوي، نو بیا موږ هم ستاسو مقابل کې جنگي ګوتې.
خلک وایي د قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ځوانانو ګډې هڅې وې چې زیاتو وسلوالو مخالفینو له جنگ لاس واخست او بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شول. په یاد دره کې خلک د خپلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او په ګډه یې د خپلې سیمې امنیت نیولې دی.
الحمدلله په دغه درو کې موږ ته افغان ځواکونو، ملي اردو او پولیسو ډېر ښایسته امنیت راوستی دی. الله نور به هم راځي. او پاس په دغه غرونو کې چې څوک دي، دغه هم زموږ غرونه دي.
چې د خارجي ځواکونه ووتل، زموږ دفاعي ځواکونه، پولیس، اردو، نظنامه، خاورونه ښه سړي کلکه دفاع کوي. امنیت ښه برابر دی، لاره کې ښه امنیت دی، ښه تامین دی. هېڅ مشکل زموږ ته نه یو نو مشکل موږ نه لرو په دغې لارو.
چې د دغې ځواکونو د وتلو څخه وروسته زموږ د مشرانو، قومي سپینګیرو، مخورو په هلو ځلو باندې نږدې ده چې دغه دره د سیلانیانو مرکز وګرځېږي، د امن کور وګرځېږي، د امن زانګو.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال په یو ځانګړي مرکه کې آزادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د سرخندنو او د قومونو د ملاتړ برکت دی چې په پیج دره کې حالات راښه شوي دي.
الحمدلله زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې په ټوله لار کې چغان د پوستې نه شروع تر پارونه پورې د لار کې امنیتي پوستې دي، امنیتي چک پوستونه دي. موږ پوځیانو ډېرې حکیمې نقطې نیولې دي تر څو د لارې امنیت، د ښارونو امنیت، د درې واړو ولسوالیو امنیت ټینګ کړي.
هغه وایي اوس وسلوال مخالفین په دې پوه شوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی دی، نو ځکه ډېری کسان په افغان ځواکونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي.
نور په دې پوه شوي دي چې دا بې مورده جګړه ده، ورور وزل دي. نه د اسلام مسله شته، نه د کوپر مسله شته، نور د اجنبي خدمتګار نه دي. نور نو دا وطن جوړول غواړي. بلاخره د څلوېښتو کالو جګړو نه مو نور درس واخیسته، نور جګړه دی وطن په خیر نه ده.
له اسداباد نیولې د نورستان تر سرحدونو پورې د لوی لارې په اوږدو کې د خلکو په ملاتړ د امنیت د ټینګښت لپاره د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو او د عامه نظم ځواکونو په لسګونو پوستې جوړې شوې او تر ډېره حده یې د لوی لارې او شاوخوا سیمو امنیت تامین کړی. خلک وایي که د هرې سیمې اوسېدونکي د امنیت ټینګښت لپاره سره متحد شي، نو هغه ځای کې به سوله رامنځته شي او خلک پې سوکاله ژوند ولري. د یادونې وړ ده چې په پیجدره کې له 2015 زیږدیز کال څخه تر 2013 کال پورې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 15 نظامی مرکزونه موجود وو چې په یاده موده کې پرې ګڼې جګړې شوې، بې شمېره د سړک غاړې ماینونه چاودېدلي چې ورته پکې مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو په ګډه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو او نورو سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا امکانات و ارزول. په دې پلاوي کې په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشل او د پاکستان د پوځ افسران شامل وو. نور حال له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې له څلور کاله بندښت وروسته د غلام خان بندر لاره یو ځل بیا پرانستل شوې او یوه اندازه ګاډي پرې دواړو لورو ته مالونه وړي او راوړي، خو اوس مهال د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو هڅه دا ده چې په دې لاره سوداګري پراختیا ومومي او د خلکو تګ او راتګ ورباندې پیل شي. په همدې موخه د پاکستان د پوځ د ځینو مشرانو سره یوځای په یاد هیواد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشل له اسلام آباده غلام خان بندر ته نږدې صفري نقطې ته راغلی وو تر څو هغه امکانات او تدابیر چې په دواړو لورو کې د دې لارې رسمي ترانزیت لپاره شته وارزوي. وروسته افغان سفیر د غلام خان بندر تا سات ته ولاړ او هلته یې د افغان لوري امکانات او تدابیر وارزول. خاغلی عاطف مشل ویل چې د پاکستان لوري چارواکو ورته په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
وی مسؤلین ماستر راغلی وو، وی پوره ډاډ راکړی چې هر ډول همکاري ته آماده دي. د افغانستان سره تجارت ته دوی لمنګ نه زیات ضرورت لري، نو دوی ته هم دا یو هم ضرورت ده او هم په دې بدو اقتصادي شرایطو کې وی ضرورت لري چې افغانستان سره تجارتي روابط لار ښه کړي. هغه کارونه چې موږ پورې مربوط وو تر ډېره خلاصوي دي انشاءالله او ډېر زر به نور ښه خبر نه وو.
د پاکستان د پوځ د دوري مشر افسر چې د پلاوی په ترکیب کې راغلی وویل خوشحاله دی چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب دلته خبرې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د دې بندر له لارې اقتصادي ګټې لاسته راوړي او د ده په وینا چې د پولې د دواړو غاړو خلکو د اقتصاد ښه کېدو لپاره به هم دا یو مناسب ګام وي. د خوست غلام خان بندر د ګربز ولسوالۍ اړوند دی. د یاد ولسوالۍ ولسوال محمد یونس صدران وایي،
موږ د خپل اړخه پوره تدبیر نیولی دی، تاسیسات مو جوړ کړي دي، سړک پوخ شوی دی، د دیغې د پوره د لیارې د پوره د امنیت د پوره پوره تدبیر نیولی دی.
بل لوري ته د اقتصادي چارو کتونکي هم غلام خان بندر په اقتصادي لحاظ سوداګرو لپاره په ګټه بولي او وایي چې دا لاره د نورو په پرتله کراچۍ بندر ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده. د خوست د سوداګرۍ خونی رئیس نواب میرزای وایي، له دې لارې د افغانستان سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه پورته کولی شي.
د غلام خان بندر د ترانزیت سره نه یوازې د افغانستان څلور ولایتونه بلکې د مرکزی آسیا ټول هیوادونه د دې نه ګټه پورته کولی شي. دا کراچۍ بندر ته نږدې ده او د واګه بندر ته هم موږ د لارې کولی شو چې واردات او صادرات وکړو. اوس وخت کې موږ هیله مندي دا ده چې دا لاره به ډېر زر د عامو خلکو او د مریضانو تجارانو په وړاندې د موقت لپاره خلاص شي ترڅو چې ترانزیت کیږي.
یاد دی وی چې د خصوصي دونکو په تیراته لسکولونکو کې په پرلپسې توګه له افغان ولسمشرانو غوښتي چې د لارې ترانزیت کی. همدارنګه په دې ورستیو کې د پوری په پوری غاړه کې د شمالي وزیرستان مشرانو او سیدونکو هم په ورته توګه په دې لاره د سوداګرۍ او تګ راتګ د ډیرېدو او ترانزیت کیدو غوښتنه کړې ده. دا ځل چارواکي د دواړو لورو لیوالتیا ته په کتو تمه لري چې بالاخره د افغانستان غلام خان بندر به هم د تورخم، سپین بولدک او نورو په شان رسمي ترانزیت شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو سیمه ییزه موضوع. ایران نن د هوایي مدافعې له یوه نوي توغندوي سیستم څخه پرده پورته کړه. د دې هیواد ولسمشر وویل دښمن له ایران سره خبرې نه بلکې د زور په ژبه خبرې کوي، نو دې ته اړتیا ده چې دوی خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي. نورحال نوریاس نوري راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي کله چې دښمن د زور ژبه کاروي د سولې د خبرو میز نور زموږ لپاره مطرح نه دی او پر پوځي وړتیاو باید باور وکړو. دلته ده چې باور 303 ته اړتیا ده. دا له ځمکې څخه هوا ته د هغه نوي لرې واټن ویشتونکي توغندي نوم دی چې ایران جوړ کړی او حسن روحانی ورڅخه نن پرده پورته کړه. روحانی په دې مناسبت جوړو شو مراسمو ته په وینا کې وویل کله چې دښمنان منطق نه مني موږ هم په وړاندې له منطقه کار نشو اخیستلی.
طرف اگر موشک میفرسته ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی بگیم آقای موشک.
کله چې مقابل لوری توغندی راستوي موږ د میدان منځ ته راشو او وینا شروع کړو او وایو چې ښاغلی توغندی دلته زموږ هیواد دی، دلته بیګناه خلک دي. د توغول شوي توغندی ښاغلی بټنه یې ووهئ چې دغه توغندی په هوا کې وچوي او لاندې را
پرېنوځي.
د روحانی دغه څرګندونې او د دې هیواد لخوا له نوي جوړ شوي توغندي څخه پرده پورته کول د هغې لفظي جګړې د لړۍ وروستۍ ناندرۍ دي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ له یوې مودې راهیسې پیل شوې دي. ډېر لوري دې ته اندېښنه لري چې دغه وضعیت ښایي پوځي کړکېچ ته لاره هواره کړي. پوځي ماهران وایي د ایران دغه د باور 303 هوایي مدافعې نوي توغندۍ سیستم د روسیې S-300 میزایلو سیستم ته ورته دی چې تهران د ایران د ملي دفاعي صنعت د ورځې په مناسبت نندارې ته وړاندې کړ. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د توغندي دغه سیستم 300 کیلومتره لري هدف موندلی او په 200 کیلومتره کې ویجاړولی شي. ایران په تیره جون میاشت کې هم په خپل یو لزمکې نه هوا ته توغندي سره په فارس خلیج کې د امریکا د پوځي و بې پیلوټه الوتکه یا ډرون اشتیاو رانسکوره کړې وه. لکه چې متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بندیزونه بیرته لګولي، د ایران اقتصاد ډېر زیانمن کړی دی. تیل چې د ایران د عوایدو یوه مهمه سرچینه بلل کیږي او د متحدو ایالاتونو په بندیزونو کې د مالي سکتور تر څنګ په نښه شوی، د دې هېواد د تیلو صادرات اوس په ورځ کې 300,000 بیرلو تیلو ته راښکته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم ویلي چې سږکال به د ایران اقتصاد په سلو کې شپږ کمزوری شي. د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د لفظي جګړې له تیزیدو سره سره تهران ویلي چې نه غواړي واشنگټن سره په تقابل کې ولویږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د ناروې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ کې بیا دغه خبره تکرار کړه او ویل که په خلیج کې جګړه ونښلي زه درته ویلی شم چې هغه به موږ نه وي پیل کړي، خو موږ به له خپل ځانه دفاع وکړو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی ازادي رادیو اوري د امریکا ولسمشر وای نور هیوادونه هم باید د اسلامي دولت سخت دریځ ډلیا دایش پر ضد جګړه وکړي. د په دغه هیوادونو کې د روسیې، پاکستان، عراق او ایران نمونه په ځانګړې توګه یاد کړل. دا خبرې ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخته ده. ټرمپ ویلي چې نه غواړي هیواد یې 19 کاله نور جګړه وکړي، ځکه دایش ډله چې په کومو هیوادونو کې سته هغوی باید په خپله د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. ټرمپ ادعا وکړه چې د هیواد ځواکونه یې دایش ډله په عراق او سوریه کې له منځه وړې ده. د په ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان نومونه یاد کړل چې د سخت دریځو پر وړاندې ډېر څه نه کوي. ده وویل چې هندوستان په همدې سیمه کې دی چې د سخت دریځو له تهدید سره مخامخ دی، خو هند ورسره جګړه نه کوي او پر ځای یې امریکا ورسره جګړه کوي. همداراز یې پاکستان یاد کړ چې پاکستان هم هلته سته د سخت دریځو پر ضد یو څه کوي، خو هغومره نه لکه څومره چې باید وکړي. اوس هم وخت را رسېدلی چې د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې 4:30 بجې سوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قومندان ازادي راډیو ته نن ویلي چې د افغانستان د سولې هڅې یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې او د افغانستان د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره خپلې حملې زیاتې کړې دي. د 209 شاهین قلی اردو قومندان د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې پر افغانانو ژغ کړی دی چې سیاسي حساسیتونو ته متوجه سي او بیدار سي. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تخریبکاران نیولي دي. د کندهار له امنیې قومندانۍ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغو کسانو کې یو وګړی داسې هم دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ لپاره او بیا په د امنیتي ځواکونو په منځ کې د حملې لپاره استخدام شوی و. د وسوالو طالبانو له لوري تر اوسه په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د ایران حکومت د لری واټن میزایلو سیستم ازمویلې چې په ایران کې جوړ شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوي ازمویل شوی سیستم د پرانیستي په مناسبت په وینا کې ویلي چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نشي ورکولای. د کوسوو پارلمان نن د حکومت د لغوه کېدو پریکړه وکړه. د کوسوو پارلمان به همدارس د هغه هیواد ولسمشر هاشم تاچی ته اجازه ورکړه چې په هغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره بیا ژغ وکړي او نومینټه ورته وټاکي. د کوسوو پارلمان 130 چوکۍ لري او نن د وختي انتخاباتو لپاره نه اتیا کسانو مثبتې رای ورکړې دي. له فرښتې جلازی څخه په مننه. اوس هم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د میوند اتلان او موچای امو لوبډلې دی او بل په وړاندې د سیالې ټکر تللی. د دې فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا شاهین اسمایي وتوانېد چې د هندوکش قابانو ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړي. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې په لومړۍ لوبه کې طوفان حریروت د سیمورغي البورز لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخلری چې په دوو گروپونو کې ځای پر ځای شوی او له یو بل سره لوبې کوي. د والیبال د مرکزی اسیا د سیالیو په لړ کې د والیبال افغان لوبډله نن دغه سیالیو د 15 مقام لپاره د نیپال په وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې تیر ورځ له ازبکستان ماته وخوړه او له مخکې تګه پاتې شوه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په ګروپي لوبو کې بنگلاديش ته ماته ورکړې وخو له ترکمنستان ماته خوړلې و. دغه سیالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پیل شوې چې راتلونکې اونۍ پای ته رسیږي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي شهزاد محمدي هغه وزارت کړی چې ګوندی د افغانستان پاسپورت ته سري کړی دی. شهزاد محمدي تیر ورځ په یو ویډیو پیغام کې راښکاره شو خپل پاسپورت مینوال ته وخوت. شہزاد محمدی پدی ویڈیو پیغام کی ویل چوش میر کسان پدب سے منفی تبلیغات کری اور اس طرح کے افغان کرکٹ بورڈ شہزاد محمدی دا ہر ڈول کورنی او نړیوال کرکٹ لیو کلن بندی سره مخ کړ په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خبره شول چې ګوند د کرکٹ د ملي لوبډلې د لوبغاړي د دې کار په خبرګون کې خپل افغاني پاسپورت تسری کړی دی. شہزاد محمدی اور صلاح د کرکٹ لیو کلن بندی سره مخ شو چې نوموړی د پیښور د کرکٹ په یوې اکاډمۍ کې ولیدل شو. کرکٹ بورډ ویلي شہزاد محمدی په دې خاطر په لوب بند کړی او قرارداد یې ورسره ځنډولی چې د کرکٹ بورډ له اجازې پرته یې په پاکستان کې د کرکٹ تمرینونه کول، په داسې حال کې چې په هیواد کې د کرکٹ منظمې اکاډمۍ موجودې دي.
مننه چې آزادی رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلی چې د آزادی رادیو اونیز پروګرامونه کور کلی او د کوچنی حق واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالی یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کېږي د غرض د چې هر څوک یا پټکه وکړي بې ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالی کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنۍ او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
زما حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ شی سې مخې ته راسې وایي دې پرې ولیدې. دوا مې وایي خلاص سې سکري یا پیغام چی درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې وارده ونې کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تللی چې راغله، پلارم له اعصاب خراب پسې ویولم، پسې سر باندې دجر کړې، سر یې روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې روانې پاسمان کړې، ډېرې والیم پلارمې.
تاوتریخوالی یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته چې جارو کوي، ظرف پرېمځي چې پرې نمیځي، بیا جګر خو نسم وهم، کله چې بېخوی اسم بیا ورکړم اوشت کوم.
په چی باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برا فرض کړم.
عیبی کیگی نه؟
عیبی کیگی څنګه نه؟ خو ما خو عیبی کیگی
ښه نو خو لږ زره د اعصاب دسې نارمال
نه کیگی. دغه جوش کې چای نه سم کړو، ډېر بوج رو باندې راځي.
نو کله چې ماشومان ووهي بیا دې تا مشکل حل کیگی؟
نه، مشکل ما نورم زیاتېږي، زړه ما ځورېږي چې ولې ما ووهه. خو بال دې خیر دی، داسې زه مړوم، داسې به زم بېعقله ومه، نورم زړه ما ځورېږي. خو مګه هم دغه وخت کې داسې فکر ما لور دیسیاري،
بیا وروسته پښیمانه.
وروسته پښیمانه.
بلا ورځ بیا ماشومان وهي؟
هو بلا ورځ.
تاسې ماشومان وهي که نه، بیا ورته متوجه سوي دا څومره پس رفته کیږي؟
خو داسې کم جرأت کېږي د غرض د چې هر څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي، نوري ترس کړي، بیم کړي چې بېته کور کې ملا رسم، بیا مور ما وایي یا شور راته کړي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې، او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډېر په لوړه سترګه کتلي دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې د موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځواني کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نه سو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو له دید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بار لو دیغه ضرب شتم د مور پر لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د دې ماشوم دا روی خوخه نس او زه و هم څه ترڅو د بیا تکرار نه کی که مور پر فکر کوي سي ما وکولای شوی دا ماشوم زل دې کار منه کم مطلق په اشتباه کې ځکه دار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد لږ عمل نه راوګرځوي کوم څه دی د یو تضاد یا د یو لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای شي چې کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا به د موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه وي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشتبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهوله چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړي دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي ناپوهي ده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلی کیږي دا ناپوهي نه ویلی کیږي. هغه څنګه ناپوهي نه ویلی کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سوی او صاحب ذاتی کوتا کوتا راواخله دبا یو تر واخله او دبا او دوبا او دبا او دوبا دا له ناپوهي نه کیږي. که چیرته د امور او پلار سواد درلود دی، تعلیم درلود دی، نو مخې ته به کېنول شي بچی دا خط ولیکه درس وایه. دا ټول نه پوینه دا ویل دوی ته رسیږي، دا څه زما ورته رسیږي؟
که راستو دې ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي راټول کیږي دا څومره مړاوي کیږي، څومره په ده باندې بد تاثیر کوي؟
ډېر. ماشوم ته چې ته څومره رړر ور نږدې کوې، لاس پرې کشکاږې، ښه کالي ورته کوې، ښه لباس ور اغوندې، بازار کې چکر ورکوې، ماشوم په خپله وده کوي، د دې ذهن بدلیږي. په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته یو پاسه چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي، موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه، اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د درویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبورم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي، د تعلیم وسه نه لري، د کتابچه وسه نه لري، د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوال ټول په خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراسو دیته چې کله په دوی باندې فشاري لار لورې نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې یخوي، آیا په داسې حالت کې بیا د دوی مشکلات حل کیږي؟
نه، که چیرته دا مور و پلار پیورجک سی دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه سي، هم مشکل نورم زیات سي، ډاریږي شپې خوب کې، چیغې وي، بغارې وي، نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې، چې ماشوم ماشوم ده، کنه پرقم ده، که ګل دی سه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدر منو دوستانو، په دې علاج چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي، ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زمو خپل کورنۍ کې حتی د شانستا د خو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلاص دا بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنو کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر سي، ماشومان باندې غیظ ډیر سي، په لویانو غیظ ډیر سي، او دا ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شرعي حکم لري او که څنګه؟
کله اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای، دا جائز نه دي.
خو ګوریدونکو، د کور کلی د دیونې په خبرونه کې په همدې موضوع تمکید وکړو چې څنګه وکولای شو په منفي انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د څېړلو په منظور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سهار ګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. له موږ سره اوسئ.
قدر من دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې خلک کوښښ کوي هر هغه عمل چې د دوی د ذهن د خرابېدو سبب کیږي هغه له خپل ژوند او ذهن څخه وباسي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په دې باور دي هر هغه څه چې له پخوا دوی ته په میراث پاتې، که هغه منفي یا مثبتې پایلې هم ولري، د دوی د باور وړ کړنې دي. له هغې جملې څخه یوې هم منفي انګیرنې دي چې په ځینو کورنیو کې ډېرو انګیرنو باندې تاکید کیږي. د بېلګې په توګه، د سترګو رپېدل چې خلک یې داسې انګیري، که ښي سترګه ورپېده نو د خوشحالۍ زیری راځي، او که چپه سترګه ورپېده نو د خفګان زیری. په همدې تړاو د میدان ښار اوسیدونکی جلیل امرخیل هم د خپلې کورنۍ له زیاتو انګیرنو سره ټکوي او وایي چې د دوی په کورنۍ کې په انګیرنو باندې ډېر باور کیږي او د همدې انګیرنو په خاطر له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. نوموړی وایي آن دا چې ځینې وخت د دوی په کورنۍ کې د خوشحالۍ موضوعات د انګیرنو د ډېر تاکید مخه سامنے ته سره کیږي. امرخیل زیاتوی،
زمو خپل کورنۍ کې حتی د شانستا وی د فکر کې وای په مازیګر کې دکان ته پیسې مور کوي، چې ته پیسې مور کوي بیا برکت لمزه یو یاد سی وای چې د خو عبد الله سون کان یو ځای ما اخلاص دا بد شو ګنري. bale o walna wasam zam kala kala khos sidai tahsil dawre ta raghla ma tahsil dawre ma pa ta rasidal was da barna tsnasa lamazat lini kho mak kimi o bar fedar loda che o نوکان اخیستل ولادی خود لاسونو کان اخیستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید بس چګونو لري په دې باندې باور کړو خو اوس فلان چې پوسوایم از باور لرم.
ځینې خلک وایي چې اکثرا ګیرنې یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي، خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړې شوې نظریې دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي منارو
روحانی وای چې دا کورنۍ پنګیرونو باور نه لري. نو موړ زیاتوي
کې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډیر کم دي، یعنی کزو وایم ډیر کم دي، یعنی ډیر وی لاس فیصد خو په اقوامو کې لریزایو کې ډیر لیدل کېږي متاسفانه او ډیر دي. نه اصلا زه باور نه لرم. زما ځینې ملګري وایي چې یعنی دا شان شته، خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دی دی یو ډاریږي، خو زه راحت او هېڅ کوم مشکل نشته، راحت یم، یعنی ځکه ډېری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لرې وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې ګټور کار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي. د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او وقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي:
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي، دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سوغه ځو چې دا کولاړې خیرا کوي او یا وایي بوټ مخامخ شونه دا پیسې راځي. دا منفي باورونه لري چې بیا دوی هم خپل ذهنیت هم سره تلقین کوي او کېدای شي ځینې د همدا اتفاق پر اختیانو اولېږي، ځکه چې هغوی هم سره فکر کوي. زه د کورنۍ نه، د مشرانو نه، بخصوص د میندو نه او د نیاګانو نه دا هیله لرم چې دغه خبرې دا منفي باورونه دا ذهنیتونه ماشومانو ته ځوانانو ته ور نه کړي. ژوند نه باید لرې کړو د خپل عقیدې نه، زموږ مذهب دین شاته پاتې کېدي مزخرفات عقیدو ته.
دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام څه وایي، لدینی عالم مولوی محمود الحسن محمود څخه به واورو.
رب العالمین فرمایي چې تاسو ځان وساتئ له بازي انګیرنو، بازي ګمانونو، ځکه بازي ګمانونو چې دی هغه ګناه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لدینه منع کړی. رسول پاک هم فرمایي: ایاکم وزن فان دون اکذب الحديث، ځان له بد ګمانې نه وساتئ، ځان له انګیرنې وساتئ، ځکه دا په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنې خبرې دي. کدا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای، دا جائز نه دي. چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبې په ورځ د نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي. د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دي ته وایي.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نوم سرباز تنای ده، د خوست یم. دا خو په خوانه دا رواجونه خو مکتپات شوې دي. نه 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 نه، دا ټول دا پزول خبر دی. کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخ تر اوسه نه دی اوریدلې. خدا مخکنه په خو زمانه نه مکتپات شوې دي. خه کار نه دی ګوري. دا
سلام نمیگم دیرات ولایت یم. دا خبری چی دا قدیمه دا لکه فرنگ پته شوی دی اوس. دا هیڅ عقیده نشته، هیڅ کوم بدی باور نه لري. دا غیر هم انساني عمل دی، هم غیر اسلامي عمل دی، بی فرنگی عمل دی. دا
سه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږ منای ما په نظر باندې دغه چې شرعي دغه ونه لري، داسې اضافي شاید نه باید داسې کارونه خلکو کوي. دغه ته باید ارزښ ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
مانه ما د ستار دی د کندهار ولایت اوسیدونکی، اوس دایم کابل ته راغلی یم، شریخ جوړوم، خرڅوم. تاسو د ازادي رادیو څخه د کورو کلی خبرونه اورئ.
خبریدونکو، دا چې ولی ځینی خلک منفی انګیرنه کوي، د ډیرو منفی باورونو بد اغیز په ټولنه او کورنۍ باندې څه، او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړې ده، چې په ګډه یې ورو.
سات لمړی پښتنه ودا سي ماتره کوچی پازین کورنوي کې غلط باورونه دي، انګيري نه دي. چې مثلا وای چې د پولیسونو کاني او زما خلې چې خامو خادي او زيرازي، یا د سه‌شنبه پورز دا کار مو شروع کوي، هر کار شروع کوي د سه‌شنبه پورز مو شروع کوي، ځکه چې پخیمانی لري. دا باورونه ولې پازین کورنوي کې پیدا کیږي؟
دا یو ډیر زول سبک دی ژوند. د علت ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده، سبک ده. هغه خلک چې تروسه پورې مزاړي، هغه خلک چې تروسه پورې هم پخانی، هغوی معمولا په دوه خرافه خرافات پسې ګرځي، هیڅ علمي او دینی اړخ نه لري. د مورد
دغه انګیرنو تکرار په کورنیو کې د ماشومانو په روح روان باندې څومره بد اغېز
کوي؟ اول خدا وایم چې که موږ دغه انګیرنو کو د تاثیر کوي، مثلا ماشوم کلی خوري، انا یې ورته وایي چې مه خوروه کلیانې، چې جنگ کوي او پټکه پیګي کنځه ورته کوي، په اصطلاح رټي او مور یې غن راځي، خپلې خواهش ته وایي چې ولې وهې، و ماشوم د دپ څه پیګي، هغه ورته وایي چې د تب څه خودما مسایده. په دې منځ کې تی سره جنگ کوي، چې تی بیا وایي چې هغه ما ویلې و چې کلیان څو خوري جنگ کوي. ډېر خلک یې وسوسه کړي دي، ډېر خلک یې ژور خپګان ته اچولې دي، ډېر خلک یې واقعا هم په اصطلاح نارامه کړي دي، د ډېرو خلکو په منځ کې رابط خرابه کړي دي، د ډېریو ښځو او د نارینه وو ترمنځ ژوند خراب کړی ده. بس دا انګیرنې دي کنه، دا خو کوټکی دي چې کوی موږ دغه څه دي چې زموږ ژوند، زموږ کورنۍ ژوند، زموږ اړیکې او زموږ رابط خرابوي. هغه ماشوم هم خرافات کوي. یعنی اوس غواړم دا ووایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره، ټول خرافات، او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه هم خرافات کوي.
دغه غلط باورونو تکرار ټولنې ته به کوم مشکلات وزېږوي؟
د اروپایانو له نظره د نړۍ ټول خلک خرافات، د نړۍ ټول انسانان خرافات دي. اما هغه څه فکر کوي چې خرافات نه دي، هغه لږ خرافات. کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنې ډېرې سي، ماشومان باندې اغېز ډېر سي، په لویانو اغېز ډېر سي، خلاصه د همدغه کورنیو نراوتلي انسانان ټولنه جوړي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي. او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږ تغیرات ونسو منلای، مونږ رشد ونسو کولای، مونږ موافقه ونسو، او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع کړو.
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي، یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار دسې ده ولاده، هغه باید څه وکړي؟ هغه د څه کول پکار دي؟
او دوی کولای شي چې ډېر وړو وړو خرافات یې را شروع کړي. مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړو. کله چې سترګو ور پیدل وای چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و، له دیني اړخه کوم اساس نه لري، بل خراب رپیږي د سترګو. یا مثلا کدی پښې لګیدلو مسله راغله، دا وړو وړو خرافات دی ول نه منځوي سي. دا کورنۍ باید کار وکړي. هم دا اوس هیله کوم چې په خپل فیسبوکو کې، په خپل ځینو کتابونو کې ځینې خرافات د ټارګټ کې را پیدا دي کی، او هغه د تفصیل کې ول نه منځوي سي، او دا ومني چې دوی خرافات دي.
استاد اوس برا شو حل لارو ته څه حل لارې پېښنات کوي؟ تاسو د دغه خرافاتو مخنیوي لپاره، د کمښت لپاره، چې اقلان کبیخي لمنځ نه سي، د څه خرافات شي؟
ښه، زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځینې خاص فاکتورونه او ځینې خاص کریکټرونه مسول دي. زه هیله کوم له خپلو دینی علماو او روحانیونو نه چې په خپلو خطبو کې، په خپلو موعظو کې د دغه خرافاتو او د دینی احکامو لار بیل کړي. یعنی موږ کولای شو په دې برخه کې له خپلو مولوی صاحبانو نه کومک وغواړو. یو دویم، هغه مکاتب او هغه ښوونځي چې له علمي اړخه، له عصري اړخه زموږ نسل ته بچو ته روزنه ورکوي، هغوی باید له فرهنګي اړخه او له عنعنوي اړخه ځینې خرافات له منځه یوسي. تر څنګ یې له رسنیو هم هیله کوم چې د دیني علماو په مرسته، د ټولنپوهانو په مرسته، د روشنفکرانو په مرسته، د عالمانو په مرسته، د اروپوهانو په مرسته، د ښوونې او روزنې د متخصصینو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوږونو ته ورسي، تر څو له منځه لاړ سي، تر څو موږ وکولای شو له خرافاتي او انګیرنې ټولنې نه خلاص شو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینې او صادقه ټولنه سو.
راځئ چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نورو ته یې په عمل کې وخیو. په همدې هیله د دې ونې خپرونه هم پای ته رسو. تر بیا ښه وخت.
یو جام را کا را کا را کا را کا raka yo jam raka 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 samchle vanesham das khon pakke paida ka paida ka raka yo jam raka 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 samchle vanesham das khon pakke paida ka paida ka جام سیرا کچ تازاشم
یا می د وصال پجام سرا کچ تازه شم تازه شم تازه شم یا لکا حسین سر قلم کربلا کا بلا کا یو جام را کرا 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 سمچلے ونے شم داس خون پک پیدا کا پیدا کا دیر چلو نستا دی راشای ناسی حتا خود دیر چلو نستا دی سادی سادی نمپ ما مجرم دانا روا خلق روا تا روا تا راکا یو جام راکا 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 سمچی لے ونیشن بس خون تک پیدا کا پیدا کا